فردا خداوند یار و مددگارتان.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
تیره میاشت افغانستان په دیرش ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 133 تنه وژل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس د روانې میاشتې په 12مه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې ګوري او متحده ایالاتو د فلسطین په باب د امنیت د شورا پریکړه ویټو کړه.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې ځینې خلک د وسلوالو سره د بریدونو په تنظیم کولو کې مرسته کوي.
ما پس از این تمام واسطه های زریحی
موږ له دې وروسته ټول زری فلم لرون کې او مشکوک موټر په دې اړه مو پولیس ته دنده ورکړي چې وی دروي او بلټنې وکړي.
او د دوشنبه په ورځ په خوست او نورو ولایتونو کې د کوچیانو د ماشومانو لپاره د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کیږي.
موږ وایو چې ټول ماشومان چې وو کې دغه ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته، او ته او څه خطرناک شی خو نه ده.
خو اوس پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته وایان سید سلیمان شاه.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت د غوښتنې مؤسسه چې د سی آی پی جی په مخفف نوم یادیږي په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې سږ کال د مې په میاشت کې د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 133 ملکی کسان وژل شوي دي او 328 تنه نور ټپیان شوي دي. د رپورټ له مخې په اپریل کې په دیرش ولایتونو کې 138 تنه ملکیان وژل شوي او 306 تنه نور ټپیان شوي وو. نن د کابل په سیابینی سیمه کې د مسی عینک د تاریخي آثارو د لرغونپوهانو د عملی موټر پر یو ماین برابر شو. په 14 کې یو لرغونپوه مړ او ډرایور په شمول 3 کسه ټپیان شوي دي. د لرغونپوهانو دغه ډله له کابل نه د لوګر ولایت په لورې روانه وه. د مسی عینک کان چې د لوګر ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې موقعیت لري، د مسو سربیره ډېر لرغوني او تاریخي آثار هم پکې موندل شوي دي او په دغه سیمه کې شاوخوا 80 کورني او بهرني لرغونپوهان د تاریخي آثارو په کنیدلو بوخت دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي ډینګ شي جون نن د شنبې په ورځ په کابل کې د خارجه وزارت د سیاسي چارو د مرستیال حکمت خلیل سره وکتل او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو په اړه ورسره په تفصیل وغږېده. تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. جمهور رئیس ټرمپ خپله مخکنۍ پریکړه بدله کړې او وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به د جون په 12مه په سنگاپور کې غونډه کوي. ټرمپ مخکې یو ناڅاپه د غونډې د فسخه کولو اعلان کړو، خو د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د یو لوړپوړي دولتي استازي سره له ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل. موږ به د جون په 12مه په سنگاپور کې ګورو. خارجه وزیر مایک پامپیو دوه ورځې په دغه مسله باندې کار وکړ او یو بل سره اوس ښه پېژنو، خو دا یوه اوږده پروسه ده او ما دا خبره نه ده کړې چې په یو غونډه کې به ټولې ستونزې حل شي. د شمالي کوریا استازي کیم یانګ چول چې دغه هیواد د پوځي استخباراتو پخوانی رئیس دی، ټرمپ ته دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون شخصي لیک ورسپاره. لبلې خوا د سنگاپور صدر اعظم انګ هی وای چې د ټرمپ او کیم جونګ اون د سرمشریږي غونډې د مصارفو یوه برخه به د سنگاپور حکومت ورکوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دي چې چین د جنوبي چین د سمندرګي په ټاپوګانو باندې په بشپړه توګه د قبضې په خاطر د نظامي طاقت نه کار اخلي او ګاونډیان ډاروي. میټس چې په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالاګ په نوم په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د هند او پاسفیک په سیمه کې د امریکا په ستراتیژۍ رڼا واچوله. هغه خبرداری ورکړ چې امریکا به چاته اجازه ورنکړي چې په دغه مهمه ستراتیژیکي سیمه کې د پوځي طاقت له لارې خپل مقصدونه حاصل کړي. له سنگاپور نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه له شکر الله رحیم زوی نه واوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د جنوبي چین سمندر په جنجالي ټاپوګانو کې د چین پوځي تحرکات غندلې دي. میټس په سنگاپور کې د آسیا د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي دي چې په سیمه کې د بیجنګ لخوا د راکټي سیستمونو نصبول د ګاونډي هیوادونو د ډارولو په معنا دي.
د جنوبی چین په سمندر کې د چین تګلارې د هغه څخه پر خلاف ده چې زموږ تګلارې پر مخ بیایي. دا د چین پراخ مخه تر پښتنې لاندې راولي.
د ماټس د معلوماتو پر بنسټ د چین پاوز د ویتنام سرحد ته نږدې د کښتۍ ضد راکټونه، برقي وسایل او د تیارو ضد راکټي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای چې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکې او نفرت ډکو لیکونو او ویناګانو په سبب د مرکزی افریقا په پولي جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو په منځ کې تشدد او نښتې زیاتې شوې دي. د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د آی سی آر سی کوارډینیټرې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د دغو پیښو په اړه امریکا غږ ته وویل:
There are so many different factors that just then make people frustrated and people join together and then yes the
مختلف عوامل د عام خلکو د مایوسۍ او بیوسۍ سبب ګرځي، خو په ټولنیزو رسنیو کې چې پاراونکي لیکنې او ویناګانې خپرېږي یقینا چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په ښارونو او اطرافو کې د مسلمانانو او عیسویانو ژوند تریخ کړی دی. هغې وویل چې دوامداره خونړۍ نښتې، جنگ او له حده زیاته نیستي خلک نه پرېږدي چې تعلیم او پوهې ته مخه کړي. متحده ایالاتو هغه مسوده ویټو کړې چې کویت وړاندې کړې وه او د ملګرو ملتونو نه پکې غوښتنه شوې وه چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د اسرایلو د پوځ نه د فلسطینیانو د خوندي ساتلو لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا سفیر نیکی هیلي د کویت وړاندیز یو طرفه وباله او ویټو یې کړو. یوه بله مسوده چې امریکا د حماس د اسلامي سازمان د غندلو لپاره د امنیت شورا ته وړاندې کړې وه هم ناکامه شوه. د امنیت د شورا یولس غړو ممتنې رای ورکړې او کویت او روسیې مخالفت وکړ. یوازې بلوویا د امریکا سره ودرېده. د اسرائیلو پوځ ویل چې عسکرو نن د شنبې په ورځ فلسطیني ځوان چې غوښتلې خپل ټرکټر د لویدیځ غاړې په اشغال شوې سیمه کې پر عسکرو او ملکیانو باندې وخیژي ایشتلې او وژلی دی. له بلې خوا د ایران د هوایي قوایو جټ الوتکه د اصفهان په ولایت کې په یو بیده کې رالوېدلې ده. د فارس نیمه خبري اژانس ویل چې د الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه ژغورلې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د ریاست د څوکۍ لپاره دغه کمیسیون لخوا د دریو کسانو د نومونو وړاندې شوی لیست نه دی منظور کړی. ارګ د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې پر شرایطو برابر د یو شمیر نورو کسانو نومونه هم په لیست کې شامل کړي او دوی ته یې وسپاري. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې ځنډ به د ټاکنو عملیاتي چارې له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه تفصیل کابل څخه د ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسې په کابل او ولایتونو کې پیل شوي، خو لا هم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د ریاست څوکۍ خالی ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سموده وړاندې دغه کمیسون د دارالانشا د ریاست څوکۍ لپاره د دریو کسانو نومونه جمهوری ریاست ته سپارلي، خو ارګ د ټاکنو له کمیسون څخه غوښتي چې په دغه لیست کې پر شرایطو برابر د یو شمیر نورو کسانو نومونه هم ورزیات کړي او جمهوری ریاست ته وسپاري. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل:
کمیسون مستقل انتخابات اسامي سته
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دریو کسانو نومونه حکومت ته استولي وو تر څو د هغوی له ډلې یو کس د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د څوکۍ لپاره معرفي شي. خو د ملي یووالي حکومت د رهبرۍ د فیصلې پر بنسټ د ټاکنو له کمیسون څخه غوښتل شوي چې د دغو دریو کسانو تر څنګ پر شرایطو برابر د زیات شمیر نورو کسانو نومونه هم په دغه نوملړ کې ورزیات شي تر څو د دغې څوکۍ ارزښت ته په پاملرنې موږ یو وړ کس وټاکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه د افغان حکومت دغه پریکړه ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له ټاکنو څخه د ساریو شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې هر ډول ځنډ به د ټاکنو عملیاتي چارې له ستونزو سره مخ کړي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دارالانشا د رئیس نشتون د دې لامل ګرځي چې د خپل کمیسون چې هغه پالیسي جوړونکي بنسټ ته او باندې حق دارالانشا پر اقتصاد ولري او لوګره پښتنه وکړي هغه په یو مجرم نهاد باندې تبدیل شي، راسي دارن شپه زبان یو کارونه مختلف وزي چې موږ داسې هغه تاثیرات روسي کې وینو. او بل خو نور هغه اصل د پښتنې د ځوابوینې او د سار لمن زلار شي، نور هغه د وظایف او د دندو تداخل او بل اخر د واکونو مختل کېدل د دې لامل ګرځي چې پروسه به له دې چې یو هغه د عملیاتو تخنیکی رهبري ستونزې مختل شي چې په پروسه کې یو عالم ستونزې رامنځته کړي او د ځواکو یا هم کې به ستونزه هم د وښو.
د ښاغلي رشید پر وینا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې ځنډ د ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو کمیسیون راتلونکو ټاکنو ته پاملرنه نه لري او غواړي چې د ټاکنو اړوند چارې له ځنډ سره مخامخ شي. شاوخوا و میاشتې مخکې د افغانستان ولسمشر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس امام محمد وریماچ له دندې ګوښه کړ او پر ځای شهلا حق د دغې څوکۍ سرپرستی کوله چې نوموړی هم نږدې یوه میاشت وړاندې د تذکیرو په کاپیانو باندې د سټیکرو په لګولو کې د اختلافاتو له امله استعفا وکړه. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 13مه ورځ ترسره شي. د دغو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو او کاندیدانو نوملیکنه په کابل او ولایتونو کې دوام لري چې تر اوسه شاوخوا 4.5 میلیونه رای ورکوونکو او څه باندې 15,000 نوماندانو پکې نوملیکنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه وزارت د تیرونۍ د برید په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند وایي چې له برید کوونکو سره په کابل ښار کې مرسته کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې پر دغه وزارت د تیر اونۍ د برید په اړه پلټنې پیل کړې. د چهارشنبه په ورځ اتو وسلوالو د 2000 موټرو په مرسته د کورنی چارو وزارت تر دروازې ځانونه ورسول، خو دغه برید کوونکي د کابل ښار د زیاتو چک پوسټونو او تلاشي سره سره څنګه د کورنی چارو وزارت دروازې ورسېدل. د دې وزارت ویاند وایي چې له برید کوونکو سره په کابل ښار کې مرسته کیږي.
له بده مرغه یو شی روښانه دی چې تورستان په یو لنډ فرصت کې نشي کولی چې فاصلې ووهي او ځان مرکز یا کابل ته ورسوي. معلومه ده چې په یوه سیمه کې ډوډۍ خوري، چای څښي او د استوګنې زمینه ورته برابرېږي. له دې باید څوک سترګې پټې نه کړي. زموږ لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا کار حقاني شبکې طرحه کړی او ترسره کړی دی.
د کورنی چارو وزارت وایي تر دې وروسته به ټول زری اولی موټر چې په کابل ښار کې ګرځي پلټل کیږي، چې په دې کې د ملي شورا د غړو موټر هم راځي.
ما پس از این تمام واسطه های زریحی
موږ له دې وروسته ټول زری فلم لرونکي او مشکوک موټر په ټول هغه درنښت چې د وطن مشرانو او ملي شورا ته لرو په دې اړه مو پولیس ته دنده ورکړې چې وی دروي او بلټنې وکړي.
خو نظام شنونکي بیا وایي که د امنیتي او دفاعي ځواکونو مدیریت پیاوړی نه سي، داسې بریدونه به نور هم پر زیاتېدو سي. د دوی په خبره له وسلوالو ډلو سره له ادارو دننه همکاري کیږي.
تر هغه پورې چې دلته د زورورو لاس قطع نه سي، تر هغه پورې چې د دغه توپک سالارانو لاس قطع نه سي، او جاسوسان دي، د ایران جاسوسان دي او د پاکستان جاسوسان دي، د هغه جاسوسان په ډېر قدرت کې د هغه لاس قطع نه سي، او یو قوي دولت چې په قوت باندې چې د خاینینو راست قطع نه کړه دا حالت به دوام ولري.
تیره میاشت هم د کابل د لسمې او زیاړوند په نوي ښار کې او پر لسمه حوزه وسلوالو ډلیز بریدونه کړي ول. د کابل ښار مرکزي سیمو ته د وسلوالو بریدګرو رسېدل د دې ښار اوسېدونکو ته په دې اړه ډول ډول پوښتنې راولاړې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سولې د ولسي حرکت غړي چې د هلمند نه تر کابل په پښو روان شوي دي، نن د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ ته رسیدلي دي. د سیمې خلکو یې تو ترکلی کړی دی او د هغوی د مبارزې سره یې ملاتړ څرګند کړی دی. د همدې حرکت یو غړي بسم الله وطن دوست آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې په خپلو راتلونکو پلانونو او تر مقره تر رسیدو د مزل په هکله خبرې کړې دي چې ساس پام ورته راګرځو.
وطن دوست صاحب سلام، ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته حاضر شوئ. د سولې لارویانو ته د غزنی د ولایت د خلکو پیغام څه؟
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې کوي چې په زرګونو کسان راټول شوي دي، په زرګونو کسان راغلي دي، د سولې د ولسي حرکت له غړو سره کښېنستلي دي، له هغوی سره خبرې کړي دي، هغوی ته له هغو ناخوالو یادونه کړې ده چې د تیرو 10 کلونو راهیسې دوی ورسره لاس ګرېوان دي. دلته دنیا عالمانو، دلته د سیمې مشرانو، ځوانانو ټولو له دوی سره دلته خبرې وکړې، په یوه ګډه خبرې ناست کې ګډون سره وکړ. د دوی هم د جګړې پر دواړو اړخونو باندې د اوربند ژغ وکړ او تڅنګ پر غوی ژغ وکړ چې نور باید په خپل کې سوله وکړي. د دغه اوږدې جګړې حل یوازنې شی هغه سوله ده. کچېری دواړه لوري غواړي چې نور دغه ولس پر قرار پات سي، نور دغه ولس ونه زفل سي، یوازنې حل یاده ده چې دوی باید په خپل کې لمړی اوربند اعلان کړي، ورسته بیا د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي.
دا یو ولسی حرکت بلل کیږي او ترڅنګ غزنی ولایت هم یو له نامنو ولایت څخه دا یو تا وخت نا وخت جګړې نو ولسی ملاتړ څنګه ول د خلکو څخه آیا ولس یو ځای کیږي ل دغه کاروان سره روانيږي تر کابل پورې که یوازې دغه خلک برواني
نه دغه حرکت د مې میاشې پر د لسمنې چاله هلمند څخه راپیل سوې دی. له هغه ځات څخه اته دوستانو حرکت کړی دی چې د جګړې پر دواړو اړخونو باندې د سولې او د اوربان ژغ کړی دی. په کندهار کې اوه کسان اوس راځي سوي دي، په زابل کې مرکز کلات کې اته کسان اوس راځي سوي دي، په شاجي ولسوالۍ کې لس کسان اوس راځي سوي دي. ډېر ورځ چې دوی د ګیلان په جنډې سیمه کې وو، په ګیلان ولسوالۍ کې د جنډې په بازار کې څوار لستان اوس راځي سوي دي. نن چې دلته موږ په مقر کې یو لس ځوانانو او د سیمو سیدونکو زمر سره ګډون کړی دي او زمر سره په دغه پلی حرکت کې ملچا کوي او تر کابل پورې زمر سره ځي.
نو تاسو به کله کابل ته رسیدئ او کله چې تاسو کابل ته ورسئ د ایستاس پروګرام تل څه ده؟
موږ نه غواړو چې کابل ته باید ژر تر ژره ورسیږو. موږ یوازنی هدف دا دی چې موږ د سولې پیغام تر کور کور پر ورسو. موږ د دې سیمې هر اوسیدونکو ته وایي چې سولې زموږ لپاره څو اړینه ده. موږ غواړو چې ولسمه په دې پوکو چې جګړه څونه زموږ لپاره په زیان ده، جګړه زموږ څخه څونه پرمختګونه اخیستې دي. همدا جګړه ده چې زموږ په هر کور کې شهیدان لرو، همدا جګړه ده چې په هر کور کې ژوبل کسان لرو. موږ په لومړي قدم کې غواړو چې کور کور پرد پرد په دې وپوهو چې سول زموږ لپاره اړینه ده. کله چې کابل ته ورسېږو، په کابل کې بیا هم دغه پریکړه لیک ته تطبیق لپاره موږ هڅه کوو. کچېرې بیا د جګړې دواړو اړخونو تطبیق ونه مانه، بیا کابل تر مزار شریف پر موږ فلیزو کور کور هر کور هر پرته موږ ته سولې پیغام رسو.
نو په کابل کې ستاسو تمځای چیرته ده؟ اکته مخامخ د خار په کومه سیمه کې تاسو الته خیمه دروي، الته دمه کوي او کینه یو خپل اعتراض وړاندې کوي؟
موږ پر خیمه به ورسته غور کو، خو زموږ ځای مسجدونه دي. دا چې ولس مسجد ته راځي، همدا مسجدونه زموږ مرکزونه دي. موږ له مسجد څخه خپل ژغ پورته کوو، موږ په مسجد کې خپل ژغ پورته کوو، په مسجد کې موږ خپل ناتړي پیدا کوو او له ځان سره عمل کوو. همدا مسجد دی چې زموږ ژغ تر ځای پر رسوالی سي، همدا منبر دی چې زموږ ژغ تر ولس پر رسوالی سي. موږ نه ارګ ته ځو، نه د چا کوټې ته ځو، نه د چا محل ته ځو، هیڅ ځای نه ځو. مسجدونه زموږ ځای دي، په مسجدونو کې به موږ خپل ولس پر ځان راټولو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوې ده راتلونکي دوشنبه په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د ګوزند د ناروغۍ پر ضد د کوچیانو د ماشومانو لپاره د واکسین ځانګړی کمپاین پیل شي. روغتیایي مسؤلین د کوچیانو له مشرانو او سرخیلانو غوښتي دي چې د ماشومانو په واکسینولو کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ په دې هکله واوري.
له دې کبله چې کوچیان د پسرلي په موسم کې سړو او منی نسبي ګرمو سیمو ته ځان رسوي، روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو وایروسي ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لري. د خوست اوسیدونکو شربت خان کوچی وایي ورسته له هغه چې د واکسین پر اهمیت پوهېدلای، هر ځل چې واکسیناتورانی تر کېږدې ورغلي، خپل ماشومان ته حتمن واکسین تطبیق کړی دی.
یاره ګټور دی، ډیر خلک وتر سم ماشومان نه دی بیا پولی نه دی نیولې چې دا واکسینه کړای. موږ وایو چې ټول ماشومان چې وکی دا غوډې پیدا ورکې ماشومان ته وته او څه خطرناک شی خو نه.
ټاکل شوې راتلونکې دوشنبه د افغانستان د ځین نور ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم کوچی ماشومان ته د ګوزنزید واکسین 15 ورځې کمپاین پایل او شاوخوا 15000 ماشومان پکې واکسین شي. د خوست امیر خدای ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې دا کمپاین په کال کې یو ځل تر سره کیږي او په ترڅ کې تر لسکلنې پورې کوچی ماشومان ته د ګوزنزید 22 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
موږ د کوچیانو د ریاست نه، د کوچیانو د سرخیلانو نه او هم دا قسم ته د دوی مشرانو نه مغوښتنه ده چې ټیم سره د پولیو په واکسین تطبیق کې مرسته وکړي. خدای نه خواسته که چیرته د دوی په سیمو کې د پولیو کومه مثبته واقعه ولیدل شي، نو دوی ګلالي کوچنی ماشومان به د تل دپاره د جامع او د دوی د کورنۍ د اوږو بار وي.
یوه وړه کچل کوي نه؟
څومره ده؟
درې کلنه ده.
د کوچی شیر احمد کورنۍ له یو شمیر نورو کورنۍ سره یو ځای د خوست په مرکز کې د شیخ زید پانتون ترڅنګ په یو بیابان کې کېږدۍ وهلي. شیر احمد وایي زیاتره کوچیان د واکسین پر اهمیت پوهېدلی دي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین د هر کمپاین پر مهال نه یوازې خپل ماشومان واکسین کړي، بلکې د ګاونډیانو ماشومانو په واکسینولو کې هم له صحیح رضاکارانو سره مرسته کړې ده.
خو ګټه لري، ډاکترانم دغه وایي چې ګټه لري، نور خلک هم وایي چې ګټه لري. خپله موږ پی پیګو چې مرضونه یې نه نیسي ګزان مزان ښه شی ده. واکسین کوچیانو ته زه دا وایم چې دا واکسین ورکړي، واکسین ښه شی ده.
په ورته وخت کې د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولایت په هغو لارو کې هم د صحي رضاکارانو ځانګړي ټیمونه پر دندو ګمارلي چې نسبت نورو لارو ته پرې کوچیان ډېر تګ راتګ لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د ناټو تړون مشران د جولای په میاشت کې په بروکسل کې غونډه کوي او د دغه نظامی تړون په پراخولو به غور وکړي. پام وکړئ په دې هکله یو ریپورت ده.
د 1944 کال نه را په دې خوا د ناټو غړي هیوادونه له 1990 ته رسیدلي دي چې دغه پراختیا له او پړاوونه تیره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ سپینې ماڼۍ ته د سفر په وخت کې د یو قوي ایتلاف په ضرورت باندې ټینګار کړی و. Stoltenberg azatavi
we live in a more unpredictable world and then we need strong NATO and we need to invest more in our security
pa yawa na atkal ke dun ke nare ke jwan ke umang yow qawi NATO ta zarurat daru amang ta pakar da che pakhpal amniyat ke panga chawna wukru da parakhta pa gadun naw gholu ta har kale wayu che da NATO pa kurane ke shamilegi pa khwane senatora ke bale hochsen په ناتو کې د امریکا دایمي غړي دا اوای
وی ار دیر ټو گیو دیم دی سټانډرډز ټو هیلپ دیم ګټ دیر اند دټس واټ دی اوپن ډور پالیسی از اند اټس ویری وایبرنت.
موږ دوی په ناتو کې د معیارونو سره آشنا کوو، د دوی سره مرسته کوو. دا د پرانستو دروازو او ډیره څرګنده پالیسی ده. د ناتو د عمومي منشي د مرستیال الکساندر ورشوبو په قبل کې دا شي چې د پرانستو دروازو پالیسي د بالقان په سیمه کې د روسي د مخ په زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. ورشوبو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Russians are perhaps a little bit more persistent and a little bit more unscrupulous in their methods, but they have been long trying to discourage Western Balkan countries from joining NATO, and Macedonia, I think, is a prime target right now because the possibility of a breakthrough between Macedonia and Greece on the
Navy ship. Hi, Russian tengar ka unki bi ap khpal metodun ke lag bi usul bi magar do le der p khwana koshish ka bi che dulwidis Balkan hi wadun u mkhawun se che panato ke shamil ne shi aw za fikr ka uma magdunay u was asli hadaf de zaka ehtimal de che parawan kal ke de Yunan aw Magdunia terman de ghari to pa bara ke khabar u shi یونان د مقدونیا د نوم مخالف ده او وای دا د یونان په شمال باندې د داوی کولو سره برابر ده، ځکه همدغه سیمه په همدې نوم باندې ادیږي. د نوم په جنجال کې د لویدیځو هیوادونو مداخله به په ناټو کې د مقدونیا د شاملېدو سره مرسته وکړي، مګر که دغه هیوادونه د ائتلاف شرایط پوره کړي. په ناټو کې د برتانیا سفیره سارا ماسنتوش وای
And those countries of the Western Balkans that wish to join NATO, that meet the standards and meet the criteria that are required, will be able to do so.
او د لویدیز بلقان هیوادونه هله لري په ناټو کې شامل شي چې شرط یې د معیارونو پوره کول دي. ناټو خپل ویب سایټ نوی کړی دی. څلور هغه هیوادونه پکې شامل کړي دي چې په دغه ائتلاف کې د شاملېدو نیت یې کړی دی. په دوی کې یوکراین، بوسنیا هرزګوینا، ګورچستان او مقدونیا شامل دي. برسیره پر نورو شرطونو چې د غړیتوب لپاره پکار دي، یو شرط یې دا ده چې هر هیواد باید د دفاع په باره کې د خپل ملي عاید 2% ولګوي. دغه ژمنه د امریکا په ګډون یوازې 15 هیوادونه پوره کوي.
د دې ساعت خبرونو غټکی او ځلې بیا واورئ. نن د کابل د سیابینی په سیمه کې د ماین په 14 کې د میسي عینک د تاریخي آثارو یو لرغونپوه وژل شوی او د موټروان په شمول 3 تنه نور زخمیان شوي دي. د لرغونپوهانو دغه ډله
په موټر کې د لوګر ولایت ته روانه وه چې موټر په ماین ورک برابر شو. په دغه سیمه کې شاوخوا اتیا کورنۍ او بهرني لرغونپوهان د تاریخي آثارو په لیدلو بوخت دي. د مسی عینک کان چې د لوګر ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې موقعیت لري، د مسو سربیره پکې ډېر لرغونی او تاریخي آثار هم موندل شوي دي. د هسپانیې په پارلمان کې د کارګرانو د سوشالیست ګوند مشر پیډرو سانچیز د غهوات د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی. سانچیز د پخواني محافظه‌کار صدر اعظم ماریانو راخوی ځای نیسي چې د رشوت خوړلو او اداري فساد تورونه ورباندې لګېدلي او پارلمان د جمعې په ورځ له قدرت نه ګوښه کړ. د 1900 میلادي په لسیزه کې په هسپانیا کې د دیموکراسۍ له یاده کېدو وروسته سانچیز دغه هیواد اووم صدر اعظم دی. کله چې د کابینې د غړو نومونه په رسمي جریده کې چاپ شي، نو هغه به رسمن د نوي صدر اعظم په توګه خپل کار شروع کوي. د سومالی د الشباب اسلامي جنګیالو دغه هیواد یو مرکزي ښارګوټی له حکومتي قواو نه نیولی دی. د اسرائیلو پوځ وایي چې د جمعې په ورځ په غزه کې د احتجاجونو وخت د اسرائیلي عسکرو لخوا د یوې فلسطینۍ نرسې د ویشتلو او د هغې د وژلو په اړه تحقیقات کوي. کیوبا د کمونیست رژیم ملي اسامبلۍ نن د شنبې په ورځ دغه هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون راوستلو پریکړه اعلان کړه. په پریکړه کې ذکر شوي دي چې کیوبا سوشیالیزم په خپل حال ساتي، خو ځینې اصلاحات د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو په خاطر کیږي. د ایران د هوایي قواو یوه جټ الوتکه د اصفهان په ولایت کې په یوه بیدیا کې رالوېدلې ده. د فارس نیمه خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه د پراشوت په وسیله باندې ژغورلې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل مخکنۍ پریکړه بدله کړې او وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون سره د جون په 12 په سنگاپور کې غونډه کوي. ټرمپ مخکې یو ناڅاپه د غونډې د فسخ کولو اعلان کړی و، خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د یو لړپوړي دولتي استازي سره له ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې موږ د جون په 12 په سنگاپور کې غونډه کوو. د شمالي کوریا استازي کیم جانګ چول ټرمپ ته دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون یو شخصي لیک وسپارلی و. د سنگاپور صدر اعظم انګ هی وای چې د ټرمپ او کیم جانګ اون د سرمشریزي غونډې د مصارفو برخه به د سنگاپور حکومت په غاړه اخلي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې چین د جنوبي چین د سمندرګي په ټاپوګانو باندې په بشپړه توګه د قبضې په خاطر له نظامي قوت نه کار اخلي او ګاونډیان ډاري. میټس چې په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په نړیوال امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې امریکا به اجازه ور نه کړي چې چین په دغه مهمه ستراتیژي سیمه کې د پوځي طاقت لارې خپل مقصودونو ته ورسیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای چې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکې او نفرت نه ډکو لیکونو او ویناګانو په سبب د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو په منځ کې تشنج او تشدد مخ په زیاتېدو دی. د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د آی سی آر سی کوارډینیټرې جسیکا بیری امریکا غږ ته وویل چې د عام ولسي خلکو د مایوسۍ او بېوسۍ ډېر فکتورونه دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې چې پارون کې لیکنی او ویناګانې خپرې کی یقینا چې د مرکزی افریقا په جنګ ځپلي جمهوریت کې په خورونو او اطرافو کې یو شان د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د کرکې او نفرت لپاره زمینه مساعده کړې ده. بیری ویل چې دوامدار خونړۍ نښتې، جنګ او لحد نه زیاته نیستي خلک نه پرېږدي چې تعلیم او زده کړې ته مخه کړي. او متحده ایالاتو هغه مسوده ویټو کړي چې کویټ وړاندې کړي وو او د ملګرو ملتونو په کې غوښتنه شوې وه چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د اسرایلو د پوځ د حملو نه د فلسطینیانو د خوندي ساتلو په خاطر لازم اقدامات وکړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د کویټ وړاندیز یو طرفه وباله او ویټو یې کړ. یو بل مسوده چې امریکا د حماس د اسلامي ډلې د غندلو په خاطر د امنیت شورا ته وړاندې کړي وه هم ناکامه شوه. د امنیت د شورا یولس غړو ممتنې رای ورکړي او کویت او روسیې مخالفت وکړه. یوازې بلوویا د امریکا ملاتړ وکړ.
خدرم اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دغه خپرونه پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت حاضری ګو، اوس له تاسو څخه اجازه غواړو. د خدای په امان. سوکاله او آرام اوسئ.